رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
نن د یکشنبه په ورځ د برلین د دیوال 15مه کلیزه لمانځل کیږي چې میخائیل ګورباچوف هم پکې ګډون کوي. د یمن حوثی شیعه‌ګانو نوې کابینه رد کړې ده او امریکایي جیټ الوتکو د عراق په شمالي ښار موصل کې د اسلامي دولت د موټرو په یوه قطار بمباري کړې ده. دا د امریکا غږ واشنگټن دی. قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. نن د یکشنبه ورځ ده چې د 2014 میلادي کال د نومبر 9مه کیږي. دا وخت واشنگټن کې د ماخوستن 8:30 بجې دي چې د کابل په وخت د سهار 6:30 بجې کیږي. دا د خپل دوهمه نیم ساعته پښتو خپرونه شروع کوو. په دې خپرونه کې به په قندهار کې د لوړو زده کړو، په نوي حکومت کې د ښځو د ونډې د پراخولو، او په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت او د امریکا ترمنځ د ټولنیزو رسنیو لارې تبلیغاتي جنگ په اړه رپورټونه او د مطبوعاتو تبصرې واورئ. خو لومړی به له طاهر اڅکزي نه د سات خبرونه واورئ.
د پاکستان د ډان په نامه یوې مهمې ورځپاڼې لیکلې دي چې د اسلامي دولت ډله په پاکستان کې خپل موجودیت پراخوي او د هغې ځایي غړي په مهمو تاسیساتو باندې د حملو پلانونه جوړوي. ډان ورځپاڼې پرون د شنبې په ورځ په خپاره شوي راپور کې ویل دي چې د پاکستان د بلوچستان د ولایت چارواکو دا موضوع په یو پټ راپور کې چې پاکستانی مقاماتو ته یې استولې دي څرګنده کړې ده. د ورځپاڼې د همدې راپور له قوله لیکلي دي چې د اسلامي دولت ډله د لشکرې جنګوي او د اهل سنه والجماعه د ډلو غړي چې دوې توندلارې سنی ډلې دي، دې ته هڅوي چې د دوی سره ملګري سي او حملو ته ځانونه چمتو کړي. په دغه پټ او سري راپور کې ویل شوي دي چې د اسلامي دولت ډله په پاکستاني عسکرو باندې چې د افغانستان سره سرحد ته نږدې عملیات کوي او په حکومتي تاسیساتو او شایګانو باندې د حملو پلانونه سنجوي. راپورټ وایي چې د بلوچستان حکومت له زیاتو امنیتي اقداماتو غوښتنه کړې ده، په خاصه د خیبر پښتونخوا په ولایت کې. پاکستاني مقاماتو د دې راپورټ په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د بلې خوا پاکستاني چارواکو ویل دي چې د شمال لویدیز په سرحدي سیمه کې د اردو د تلاشۍ په یوې پوستې باندې د یاغیانو په ناکامه حمله کې 12 یاغیان وژل شوي دي. د اردو چارواکو وویل چې د جمعې په ورځ ناوخته تقریبا 6 تنو یاغیانو د خیبر د سپین قمر په سیمه کې په یوې امنیتي پوستې باندې یرغل وکړ. جګړې 2 ساعته دوام وکړ او دوی پرون د شنبې په ورځ 12 مړي پیدا کړي دي. شمالي کوریا دوه تنه بندي امریکایان خوشي کړي او هغوی د امریکا په خواره روان شوي دي. کینت بای او ماتیو تارد میلر د امریکا د ملي استخباراتو د رئیس جیمز کلیپر سره یو ځای چې د دوی د خوشي کېدو کوشش کړی وو خپل هیواد ته راستانه شوي دي. په دې اړه چې دغه دوه تنه ولي او څنګه آزاد شوي او دا چې کلیپر د هغوی د راخلاصولو په اړه د چا سره کتلي دي پوره تفصیلات نه جوړ کړی شوي. د بای مور میونګی بای د امریکا ژغ د کوریا څنګه ته وویل چې دا د ډیری خوشی څخه خبرې نس کولای. هغه وویل چې د دې خبر د اوریدو لپاره ډیر موده انتظار وایست او کله چې د بهرنیو چارو وزارت پرون د شنبې په ورځ په دې حق له د دې سره تماس ونیو نو دې هیڅ باور نه کاوه. د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما وویل چې امریکا په محافظ ډول د دوغو دوتنو د بیرته راستنېدو لپاره ډیره ممنونه ده. د بهرنیو چارو وزیر جان کری د دوی ازادي بشري کاروباله او ویل چې امریکایي چارواکو د بای او میلر د راخلاصېدو لپاره د ټولو امکاناتو څخه کار اخیستی دي. د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما د نیویارک فدرالي څارنواله لاریتا لینچ د دغه هیواد د لوی څارنوالي په توګه نومولې ده چې د ده په کابینه کې شامل سي. جمهور رئیس اوباما پرون د شنبې په ورځ په دې اړه وویل چې دی د دغې حکومتي چوکۍ د پاره تر هغې بل وړ څوک نه لري. هغه وویل چې د میرمن لینچ د 10 کالو خدمت په دوران کې هغې د ثابته کړې ده چې دا کلکه، عادله او مستقله قانون پوهه ده چې په شدت او جدیت سره د تروریزم مالی غبن او تقلب او د کمپیوټري جنایتونو په مقابل کې مبارزه کړې ده او له بلې خوا په ډیر دقت په ډیر قوت سره د بشري حقوقو دفاع هم کړې ده. کچیر د امریکا د سنا د مجلس لخوا منظور سي، نو میرمن لنچ به د لوی څارنوال اریک هولډر په ځای راسي او لومړنۍ امریکایي افریقایي میرمن به وي چې د امریکا د عدلیې د وزیر په توګه به کار کوي. هولډر لومړی امریکایي افریقایي و چې دا چوکۍ ورکړه شوې وه. میرمن لنچ پرون په سپینه ماڼۍ کې د جمهوری اوباما او هولډر سره یو ځای راښکاره سوه او ویې ویل چې که دا کانګرس لخوا منظور سي، نو دا به د امریکایي اتباعو او د دوی د ازادیو او حقوقو د ساتنې او حفاظت لپاره هره ورځ کار کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونو ته دوام ورکوو. امریکایي چارواکو ویلي چې پرون د شنبه په ورځ د عراق د موسل سره نږدې د اسلامي دولت د ډلې د موټرو په یوه کتار باندې د امریکا په مشرۍ هوایي حمله سوې ده. هغوی ویل چې د لسو موټرو دغه کتار د اسلامي دولت د ډلې د مشرانو د یوې غونډې په خوا روان و. امریکایي چارواکو دا تایید نه کړل چې په دغو مشرانو کې د اسلامي دولت د ډلې مشر ابوبکر البغدادي هم شامل و کنه، او دا چې د دغې ډلې کوم مشر هم په دې حمله کې وژل سوی یا زخمي سوی دی کنه. عربي مطبوعاتو رپورټونه خپاره کړي او ویلي دي چې د امریکا په مشرۍ په هوایي حملو کې د سوریه سره سرحد ته نږدې د عراق په یوه لویدي سارګوټي کې د اسلامي دولت د مشرانو یوه غونډه په نښه سوې وه. عراقي چارواکو تر اوسه پورې د دې حملو په اړه څه نه دي ویلي. د یمن شاه یاغانو هغه کابینه رد کړې ده چې د جمهور رئیس عابد ربو منصور هادي لخوا نوې جوړه سوې ده، او په دې سره د هغه هیواد د سیاسي شخړو او جنجالونو د ختمولو په اړه شکونه نور هم پسې زیات شوي دي. دغو یاغیانو چې حوسي نومیږي ویلي دي چې د ښاغلي هادي کابینه د سولې د هغې موافقې په خلاف ده چې د سپتمبر په میاشت کې لاسلیک شوې وه، او د سیاسي جریان په نسبت پکې خصوصي ګټې په پام کې نیول شوي دي. هغوی د دغې کابینې سمدستي بدلېدل وغوښتل، مګر دا یې ونه ویل چې که جمهور رئیس د دوی دا غوښتنه ونه مني نو دوی به نور څه وکړي. د بلې خوا د یمن حاکم ګوند چې د خلکو عمومي کانګرس نومیږي پرون یوه پرېکړه وکړه، او په هغې کې جمهور رئیس هادي د دغه ګوند د مشرۍ څخه وویست او د دې کار علت یې څرګند نه کړ. دغه ګوند د هادي او د پخواني جمهور رئیس علي عبدالله صالح د پلویانو ترمنځ په دوو برخو ویشل شوی دی. په یوکراین کې اروپایي څارونکو ویلي چې دوی په دې هکله د ډېرې زیاتې اندېښنې سره مخامخ دي چې د درنو وسلو د موټرو او ټانکونو کتارونه د یوکراین هغې سیمې ته روان دي چې د بیلتون غوښتونکو یاغیانو تر کنټرول لاندې دي. د سویزرلند د بهرنیو چارو وزیر چې د اروپا د امنیت همکاري اوسنی رئیس هم دی وویل چې دی د تشدد او جګړو د پیښېدو له کبله اندېښمن دی. هغه پرون د شنبې په ورځ د ټولو اړخونو څخه وغوښتل چې تر خپل وس پورې چې کولی سي کوشش دې وکړي چې اوربند ټینګ سي، او د هغو اعمالو څخه دې ځان وژغوري چې نوې شخړې او جګړې راپاروي. مګر د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کری ویل دی چې امریکا او روسیه موافقه کړې ده چې د یوکراین د حالاتو په هکله به معلومات سره شریک کړي. ښاغلي کری پرون د شنبې په ورځ په بیجینګ کې خبریالانو ته وویل چې د دواړو خواوو ترمنځ په یوکراین کې د حقایقو په هکله به اختلافاتو برسیره واشنگتن او ماسکو موافقه کړې ده چې دوی به د یوکراین د حالاتو په اړه معلومات سره شریکوي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د امریکایانو څخه غوښتي دي چې د دې هیواد د پخوانیو او متقاعدو عسکرو د درناوي په ادا کولو کې دې خپله ونډه ترسره کړي. د راتلونکې سې شنبې په دې هیواد کې د دغو عسکرو ورځ ده، او د هغوی په ویاړ عمومي رخصتي ده، او ښاغلي اوباما پرون د شنبې په ورځ خپله اونیزه وینا همدې موضوع ته ټاکلې وه چې د هغو نارینه او ښځینه عسکرو درناوی وکړي چې د امریکا په خدمت کې درېدلي وو. هغه ویل چې هغوی چې د ټولو امریکایانو د ازادۍ ساتنې دپاره یې خپل ژوند د خطر سره مخامخ کړی دی، کله چې هغوی د خپلې دندې د ادا کولو څخه وروسته بیرته راستنیږي نو باید د ضرورت سره سم یې د روغتیا ساتنې ته پاملرنه وسي. او نن د یکشنبې ورځ د برلین د دیوال د نړولو 15مه کالیزه ده، او د نړۍ اوسني او پخواني مشران دا کالیزه د داسې خبرداري پور کولو لمانځي چې د نړۍ د لوی طاقتونو ترمنځ بیلوالی دوام لري. د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما یو بیانیه خبره کړې او ویلي دي چې د یوکرین په مقابل کې د روسیې اعمال هغه سره په یادوي چې تر اوسه لا هم د اروپا د ازادي او سولې لپاره لا ډیر کار پاتې دی چې باید ترسره سي. د برلین دیوال د جرمني پایتخت سره ویشلی وو او د سړې جګړې تعریف ورکړ سوی وو چې د دوهمې نړیوالې جګړې څخه وروسته امریکا او د هغې متحدان د شوروي اتحاد په مقابل کې درولي وو. د شوروي اتحاد په خواني مشر میخایل ګرباچوف پرون د شنبې په ورځ ویل چې نړۍ د یوې نوې سړې جګړې په درشل کې ده او دا چې ځینې وایي چې دا جګړه هم دا اوس شروع شوې ده. ښاغلی ګرباچوف د برلین د دیوال د نړولو د کالیزې د لمانځنو په مراسمو کې وویل چې د لویو طاقتونو ترمنځ د خبرو د ناکامۍ په وجه په اروپا او منځني ختیځ کې د وینو تویدل د زیاتې اندېښنې وړ دي. دا او خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 8:44 دی. د ودان افغانستان په نوم د یو سیاسي ګوند مشر محمد یار یار وای چې د قندهار ولایت د لوړو زوګو په ادارو کې افراطی مفکوري خپرېږي چې د سیاسي مشرانو تشویش باعث شوی. پام وکړئ په دې اړه یو رپورټ ته چې زموږ خبریال عزیز الله پوپل را لېږلې ده.
تر هغه وروسته چې د کندهار د والی مرسیال او مشهور فرهنګي څیره عبدالقدیم پتیال د کندهار پوهنتون په دننه کې ووژل سو، دا غوښتنه تر بل هر وخت زیاته سوې چې افغان حکومت یې په تعلیمي موسسو کې د افراطیت د خپرېدو مخه ونیسي. د ودان افغانستان د ګوند مشر محمد یار یار په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې ممکن په دې باب د حکومت او په خاص ډول د لوړو زده کړو د وزارت بې غوري په یو لویه سرخوږي واوړي. نوموړي د کندهار او کابل پوهنتونونه د نمونې په ډول یاد کړی چې د ده په وینا ځینې خاص کړي پکښې د تشدد د خپرېدو لپاره کار کوي. د ودان افغانستان د ګوند مشر اندېښنه څرګنده کړې چې د عمل د افغانستان بهرنیو غلیمانو ته هم د تخریب لار په لاس ورکړي.
دې جرأت ورکړی دی د افغانستان او افغانانو دښمنانو ته چې په بیغمه زړه باندې چې زړه غواړي هر ډول ترهګریز او انسان ضد قانون ضد عمل ته لاس واچوي او په دې اطمینان باندې چې د یوې خوا څخه دوی تعقیبی ژنه او د بلې خوا څخه د همدغه حکومت په غېږه کې د دوی د افراطي ذهنیت ورکولو لپاره له بده مرغه چې زمینه برابره سوې ده.
یار وایي چې په علمي او اکاډمیکو مرکزونو کې باید یوازې د علم او زده کړې لپاره فکر وسي او دولت ته پکار ده چې په دې باب د قانون ماتونکو په وړاندې نور جدي چلند غوره کړي. د لوړو زده کړو تعلیمي نصاب ته لسره کتنه او د پانتونونو په دننه کې د نور موخو د پالونکو څار دوی هغه غوښتنې دي چې د عملی کېدو غوښتنه کیږي.
په واضح توګه درته وایم چې زه تیر کال د پانتونو څخه فارغ شوم، دوه کال په کندهار کې پانتون ویل دي او دوه کال په کابل کې. په دواړو پانتونونو کې د افراطیت تدریس کیږي. زه شاید ما ته د افراطیت تدریس شوی دي. همغه قانون چې همدغه حکومت رامنځته کړ دي، همدغه حکومت تر شو لاندې کوي او په واضح توګه باندې تخریب روان دي. پر همدې اساس باندې کچيري د افغانستان د لوړو زده کړو په تعلیمي مؤسساتو په نصاب کې اساسي تغیر رانسي، زه فکر کوم چې افراطیت ته به اورته بلمن وهل کیږي.
د کندهار پوهنتون رهبری په دې اړه له نظر ورکولو څخه ډډه کوي، خو د پوهنتون د علمي شورا یو غړي د نومنه شول په شرط دا ومنل چې په دغه علمي او اکاډمیک مرکز کې د محصولینو ترمنځ ځینې داسې کړي سه چې افراطي افکار پالي. نوموړي دا د امنیتي بنسټونو دنده وبلل چې باید د قوې په کارولو سره مخه ونیسي. د ډیرو په باور چې په دې وروستیو کلونو کې له ننګرهار څخه رانیولې بیا تر کابل او کندهار پورې د لوړو زده کړو په مرکزونو کې د افراطي افکارو د خپرېدو ستونزه په عام لیدل کیږي، خو په وړاندې نه هم د لوړو زده کړو وزارت او نه هم څارونکو ادارو داسې څه کړي چې مخنیوي دی اور باندې وسی. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 FM 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای چې په نوي حکومت کې به د میرمنو د ونډې اخیستو کچه لوړه شي. په مکړه د کابل نازمنګ د خبريالې بهارت صابر رپورټ تا.
امریکا د افغان میرمنو د پیاوړتیا لپاره د 214 میلیون ډالر مرستو پروژه پرانیسته. دغه پروژه پروموت نومیږي او د راتلونکو 15 کالو په اوږدو کې به د 15,000 افغان میرمنو د ظرفیتونو لوړولو او د هغوی د ژوندانه د ښه کولو په لار کې د امریکا د پراختیايي ادارې USAID لخوا ولګول شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په حکومت کې د ښځو د مشارکت لپاره به خپلې هڅې په څلورو برخو متمرکز کړي.
اول، رهبری و مدیریت. دوم، نقش زنا در حکومت. اما با وضاحت بگویم که مشارکت زنا قابل قبول ما نیست، باید زیاد شد.
اول د خزو د رهبری او مدیریت لپاره، دوهم په حکومت کې د میرمنو ونډه. خو باید په ډاګه ووایم چې په حکومت کې د خزو ونډه ډیره کمه او زما د منلو وړ نه ده، باید دا ونډه زیاته شي. دریم، په اقتصاد کې د میرمنو ونډه، او دا تر ټولو مهمه موضوع ده. او څلورمه برخه، د خزو د ملاتړو بنسټونو پیاوړي کول دي. سو وکړای شو د خزو د هغه حقونو ملاتړ وکړو چې اسلام او زموږ اساسي قانون ورکړي دي.
ښاغلی غنی وایي په ستره محکمه کې د میرمنو د ګډون لپاره ژمنه پخه او په خپل دریز ولاړ دی، او د همدغې ژمنې پر اساس به په نږدې راتلونکي کې سترې محکمې ته لومړنی میرمن منتصبه کړي. د افغانستان ولسمشر د تیرو کلونو په اوږدو کې د افغان میرمنو د اقتصادي او ټولنیزې ودې لپاره د امریکې له مرستو مننه وکړه، او وایي د نړیوالو مرستو د یوې برخې نه بعد د ښځو لپاره د یو ځانګړي پوهنتون د جوړولو په موخه ګټه واخیستل شي.
یک مقدار از این کمک ها و مخصوصا از کمک هایی که ممالک دیگه همکار ما می کنند برای ایجاد اولین پوهنتون زنا.
هیله ده چې د دغو پیسو او نورو مرستو یوه برخه چې زموږ نور مرستندوی هیوادونه یې راسره کوي د ښځو لپاره د لومړني پوهنتون په جوړولو ولګول شي چې د ښځو لخوا به اداره کیږي. سره له دې چې په کابل کې ځمکې کمی دي، خو موږ ژمنه کوو چې د دغه کار لپاره به ځمکه ورکړو. خو هیله ده چې یو اس ای ډی او زموږ نور همکاران یو ستر ګام اوچت کړي چې خلک یې سل کاله بعد هم د یو دوامدار ګام په نوم یاد کړي.
افغان ولسمشر د امریکا د پراختیایي ادارې له مشر ډاکټر راجیف شان هم غواړي د افغان ښځو د اقتصادي ودې لپاره د سوداګر میرمنو کاري محصولاتو ته په امریکا کې بازار موندنه وکړي.
اگر میخواین کمکایتان دوامدار باشه، 40 سوپرمارکت، 40 مارکت عمده امریکایی ره، لطفا با زنای افغان مستقیما ارتباط بدین تا پیداوار ما در امریکا فروخته شه.
که غواړی مرستې مو دوامداره وي، لطفاً د امریکې سلویخت مارکیټونو اړیکې په مستقیم ډول له افغان میرمنو سره تامین کړئ، سو زموږ محصولات په امریکې کې خرڅ شي. هغه شرکتونه چې په نیویارک، شیکاګو او کالیفورنیا کې د فیشن په ډیزاینونو بوخت دي، هغه د ښځو له بنسټونو سره وتړل شي. دا کار د پایدار مرستې سبب کیږي.
ښاغلی غنی ژمنه کوي چې افغانان په تېره بیا میرمنې بعد د دغو مرستو د هر یو ډالر د شفاف مصرفولو لپاره ځواب ویونکي وي. د امریکا سفیر جیمز کانینګ هم چې د افغانو میرمنو د پیاوړتیا د پروژې په پرانیستون کې غونډه کې خبرې کولې، پروموت په مرکز او لیرې پرتو سیمو کې د افغان میرمنو د ملاتړ او پیاوړي کولو لپاره ستره او مهمه پروژه ګڼي، او وایي
USAID is promoting women's equity in national priority programs projects or promote represents a pledge by the US.
په مرکز او ولایتونو کې د ښځو د ژوندانه د خوالي او په خوونه او روزنه او سیاسي ډګر کې د هغوی د مشارکت لپاره د میرمنو ملاتړ دغه پروژه یا پروموټ ډیر ارزښت لري. د یو اس ای آی ډی ټول مرستې او پروګرامونه هم د ښځو په پیاوړتیا، د ظرفیتونو په لوړولو او دغه اطمینان په لاسته راوړلو تمرکز لري چې میرمنې د نارینه او سره په ګډه دولتي ادارو کې کار وکړي.
د افغان میرمنو د پیاوړتیا لپاره د پروموت د پروژې په پرانیستون کې غونډه کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ویډیوي پیغام هم خپور شو چې ورکه ویل شوی امریکا به د افغان میرمنو د استعدادونو په زرغونولو کې د دوی ملاتړ او مرستندوی ووسی. ښاغلی اوباما په دغه ویډیوي پیغام کې وایي نن ډېر شمېر افغان میرمنې په تجارت اخته دي، او دا د افغانستان د روښانه راتلونکي زیری ورکوونکی او زموږ لپاره د خوشبینۍ سبب دی. بهارت صابر، آشنا رادیو، کابل.
د څو خبرونو پټکی د پاکستان د ډن رسپانه وای چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډله اوس په پاکستان کې فعال شوې ده او د حملو لپاره ځان چمتو کوي. په یوکرین کې د اروپا څارونکي وای دوی په دې حق له ډېره اندېښنه لري چې په درندو وسلو سنبال موټر او ټانکونه د یوکرین هغه سیمو ته ځي چې د بېلتون غوښتونکو یاغیانو په کنټرول کې دي. او امریکایي چارواکي وایي چې د شنبې په ورځ د عراق د موصل په ښار سره نږدې د اسلامي دولت د ډلې د موټرو په یو قطار باندې هوایي برید وکړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د خبری ریپورټونو لمخې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت له ډلې سره د ملګرتوب په نیت لویدیځو ملکونو او نور هیوادونو نه یو شمېر ښځې او ځوانان سوریې ته روان دي، چې دغه کار د امریکا په شمول د نړۍ له ډېرو حکومتونو سره اندېښنه پیدا کړې ده او هغوی پوره کوښښ کوي چې د تګ مخه ونیسي. په واشنگټن کې د امریکا خبریالانو کارلا باب او عائشه تنظیم دې موضوع ته کتنه کړې ده چې مهم ټکی به زه سلیمان شاذر ته واورم. په داسې حال کې چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په هدفونو باندې له تیرو اوو هفتو نه د متحده ایالاتو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف حملې روانې دي او په روان هفته کې جمهور رئیس باراک اوباما له کانګرس نه وغوښتل چې د اسلامي دولت سره د جنگ د تمویلولو لپاره د ورته څه باندې 5 میلیارده ډالر بودیجه منظور کړي او اعلان یې وکړ چې 1.5 زره نور امریکایي عسکر به هم عراق ته ولیږي. کارلی اوباما کوښښ کوي چې په سوری او عراق کې د اسلامي دولت د ملاتړ لپاره چې له نورو ملکونو نه کوم ځوانان ورځي د تګ نه واړی، خو په مقابل کې د اسلامي دولت ډله هم په پوره ځیرکۍ او مهارت د انټرنیټ له لارې د هغو ځوانانو د راجذبولو لپاره خپل فعالیت ګړندی کوي چې په امریکا، اروپا او نورو لویدیځو ملکونو کې ژوند کوي. په انګریزي ژبه یوه ډېره ښکلې آنلاین مجله چاپي او د انټرنیټ او سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو نه پوره ګټه پورته کوي. دا چې د اوباما اداره د اسلامي دولت د مطبوعاتي فعالیتونو د شنډولو لپاره څه کوي، په دې اړه د امریکا په خارجه وزارت کې د عامه ارتباطاتو او ډیپلوماسۍ لپاره د خارجه وزیر مرستیال ریچارډ سټینګل وایي:
One of the first things that we want to do is disabuse young men of the vision that Daesh
is painting of what it would be like to fight in Iraq. We need to do that to Daesh or Islamic State to internet networks to دومره جذاب تبلیغات کوي چې ذهنونه خرابوي او هڅوي چې سوری او عراق ته د جنگ په نیت سفر وکړي. نو زموږ تر ټولو مهم هدف همدا دی چې ځوانان له داعش یا اسلامي دولت سره له یو ځای کېدونه واړو او تبلیغاتي هلې ځلې شنډې کړو. دغه هدف ته د رسېدو لپاره د امریکا حکومت له مختلفو لارو چارو نه کار اخلي چې هر ځای غږ واورېدل شي. د عامه ارتباطاتو او دیموکراسۍ لپاره د امریکا د خارجه وزیر امریکا غږ ته یو ځل بیا وویل:
From social media, on social media platforms, Facebook, Twitter, etc. to
the social media ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټوئیټر لاره معلوماتي رپورټونه خبرولو او کله کله د امریکا د حکومتي مامورانو د مطبوعاتي بیانو خبرولو او هم د اسلامي علماو او داعش د بخانو ناراض غړو بیانونه خبرېږي. مطلب دا چې لټول لارنه استفاده کوو د ډېرې مودې پورې با جاری. لبل خو د امریکا غږ خبریاله میریډت بیول په خپل ریپورت کې وایي چې امریکا له خپلو ائتلافي متحدینو او انډیوالانو نه غواړي اسلامي دولت چې په عراق او سوریه کې ډېره پراخ ځمکه نیولې او خپل خلافت اعلان کړی دی، په اسلامي نړۍ کې د یوټیوب او ټویټر له لارې د تبلیغاتو د شنډولو لپاره عملا اقدام وکړي. لویدیځ چارواکي وایي چې د سوریې او عراق د جنگ میدان ته د ځوانانو د راجذبولو لپاره پرمختګ کړی دی او تبلیغات یې تر زیاته حده پورې بریالي شوي دي. ځینې کارپوهان بیا په دې نظر دي د دې لپاره چې د اسلامي دولت نه د ځوانانو توجه په بله خوا واړول شي په نظامي برخه کې دغه ډلې ته ماتې ورکول حتمي دي. په عراق کې د امریکا یو پخوانی سفیر جیمز جیفری د اسلامي دولت د انټرنیټي تبلیغاتو په اړه وایي:
It's technically very competent. It is pervasive. It's having a real impact.
تخنیکی نقطه نظر ډیر زیات ماهر دی او پوره پوهه لري او واقعا چې ډیر زیات اثر غورځولې. امریکایي مامورانو وای په سیمه کې چې کوم اسلامي ملکونه له امریکا سره په نړیوال ائتلاف کې ملګري شوی دي د اسلامي دولت د مفکوره او نظر سره مخالفت لري. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي قوو پخوانی قومندان متقاعد جنرال جان ایلن چې اوس د اسلامي دولت په ضد په نړیوال ائتلاف کې د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما ځانګړی استازی دی وای:
Every coalition partner, everyone has a unique
زمونږ د ائتلاف هر یو انډیوال او هر څوک ځانګړی او حیاتي نقش لري. امریکایي چارواکي دا اندېښنه لري که مخې ونیول شو او د ځوانانو زړونه ونه ګټل شي نو شاید چې په امریکا او اروپا کې پټ ملګري حملې وکړي. د کاناډا خارجه وزیر جان بیرت وای: مونږ باید تر هر څه د مخه دا اطمینان حاصل کړو چې د سوری او عراق د اولس د ملاتړ د حاصلولو نه مخکې باید د اسلامي دولت د پروپاګند مخه ونیول شي. اسلامي دولت په امریکا، کاناډا او لویدیځ اروپا کې د ځوانانو د راجذبولو په خاطر ډېرې تبلیغي رسالې خپروي او خلک د جهاد لپاره هڅوي. په داسې حال کې چې په عراق او سوریه کې د امریکایي الوتکو د څو هفتو مسلسلو بمباریو باوجود جنگ نه دی ختم شوی، د امریکا خارجه وزارت د اسلامي دولت په ضد د ټویټر، فیسبوک او یوټیوب له لارې خپل فعالیت ګړندی کړی دی او وایي کوښښ کوي چې د نورو ملکونو ځوانان د دغه جهادي ډلې سره له ملګرتوب نه واړی.
د مطبوعاتو تبصرې.
د وال سټریټ ژورنال او رسپانې د نومبر د څلورمې نیټې په ګڼه کې، د افغانستان او د نیویارک ټایمز او رسپانې د نومبر د اتمې نیټې په ګڼه کې د هند مسلمانانو په باره کې مضمونونه خپاره کړي دي. زموږ همکار دغه رسپانې لوستې دي او دا رپورټ په برابر کړی دی چې دا د اوس په ګډه واورو. د وال سټریټ ژورنال او رسپانه د نومبر د څلورمې نیټې په ګڼه کې لیکي، امریکا د تهران سره رسمي روابط نه لري او د ایران سره د امریکایي شرکتونو په ورکړه راکړه باندې بندیزونه لګول شوي دي، چې دا بندیزونه د دغه هیواد د جنجالي اتومي فعالیتونو د کابله لګول شوي دي. سره له دې د پینټاګان خاصه قوه غواړي چې د افغانستان لویدیځ ګاونډی په هغو مهمو تجارتي تشبثاتو کې ونډه واخلي چې په دغه هیواد کې پیل کیږي. د هغو حکومتي اسنادو په قول چې د واسطه ژورنال او رسپانې ورته لار پیدا کړې ده، په تیرو دوو کالو کې دغه خاصې قوه د امریکا له حکومت نه خاصه اجازه اخیستې وه چې له ایران نه یې وغوښتل چې په افغانستان کې لومړی فارمیسي شرکت جوړ کړي او څلورو قانونو ته پرمختګ ورکړي او د هغو کسانو سره یې مرکې کړي دي چې په دغه غیر معمول تماس کې په مستقیم توګه دخیلو. ورسپانه لیکي که څه هم چې د ایران سره دغه تماس زړه نازړه و، له دغو کوششونو نه داسې څرګندیږي چې امریکایي عسکر غواړي چې په افغانستان کې پانګه اچونه تقویه کړي چې د هغو میلیاردو ډالرو ځای ونیسي چې امریکا او متحدین یې د دیارلس کلن جنگ په وخت کې لګولی دي. د پینټاګان غوښتنه دا ده چې د امریکا اقتصادي بندیزونه دې معاف شي، عملی بڼه لري. د نړۍ یو له نسمونو هیوادونو نه د پانګې اچونې هڅول کیدای شي په ځینو مسایلو کې د ایران په خلاف په سختو اقتصادي بندیزونو باندې قدامت پیدا کړي. د تجارت او د ثبات د عملیاتو لپاره د پینټاګان د خاصې قوا مشر جوسف کاتالینو وویل، د افغانستان لپاره تاسې په ایران باندې سترګې نشي پټولی. دا داسې اداره ده چې غواړي د افغانستان اقتصاد سره مرسته وشي او په خپلو پښو باندې ودرېږي او د پانګې د فرصتونو او تجارتي تشبثاتو ملاتړ کوي. دوی په ډیرو طریقو د دوی یو مهم انډیوال دی. ورسپانه په آخر کې لیکي، د افغانستان د فارمیسي شرکت لس میلیونه ډالر غواړي چې امریکایي تمویل کړي، مګر دا هم غواړي چې خپل تولیدات د ایران له لارې صادر کړي. امریکایي چارواکي له دې نه ویریږي چې دغه شرکت به عموم مواد له سرحد نه په اخوا وارد کړي چې کیدای شي د امریکا له اقتصادي بندیز نه سرغړونه وي. له بلې خوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه د شنبې د ورځې په ګڼه کې لیکي، هندي مسلمانان نور په ملي سیکولر ګوند باندې زړه نازړه دي. په دې باره کې د زوبیر عظیمي کیسه ورځپاڼه راخستې ده چې وایي، د اکتوبر د میاشتې په نیمایي کې د منځنۍ دورې انتخابات د مهاراشترا په ایالت کې کېدل، نو ده غوښتل چې د پخوا په شان د هند ملي کانګرس ګوند ته رای ورکړي چې په کلونو کلونو وعده کړې ده چې د ده په شان د مسلمانانو ژغورنه کوي. مګر ښاغلي عظیمي خپله اراده بدله کړه اوس په بیکولا کې ټول ځوانان په یو خوله اغږیږي او غواړي چې اردو ژبه او خپل کلتور تقویه کړي. ورځپاڼه په آخر کې د پټان له قوله لیکي، موږ د هیڅ ټولنې په خلاف نه یو، مګر معلومداره خبره ده چې د ځینو ګوندونو په خلاف یو. د ده آواز صاف دی مګر قوي دی. که هر څوک د اقلیت په خلاف تبعیضي احساس ولري، نو موږ ورته په قرار نه شو کېناستلی، موږ ورته ځواب ورکولی شو. دا کار موږ د چا ضد کولی نه شي، مګر موږ له خپل ځان نه دفاع کولی شو.
محترم اوریدونکو، زموږ دوهمه خپرونه په څو شیبو کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا راډیو دری خپرونه شروع کیږي. تاسو ته بلنه درکوو. خدای پامان.